کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایی ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبرې شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ صوبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې استولی و ویلي دی شاید د کابینې د پریکړې په اساس ټول د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې معطل دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په پښتو پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکارا نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږو ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په لومړي سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و، خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 10 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د دوه هشکلنې مهسا امینې د مړینې په وړاندې پیل شوی، په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نورو ته بیا د اعدام سزا وي اورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایډن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه ده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته ته مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوي دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختۍ ورځې او سختۍ ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ به نړیوالو مسایلو ته هم تم شو. نو ستاسو ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. همدا شپه زموږ همکار حسیب تلاش سره په استډیو کې وصل شوی دی. لدوی بندور جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته وایي چې دغه اعتراضونه څه وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پوهنتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجرو یې مخه نیولې او ځینې معترضه میرمنې او هغه خبریالان نیولې دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوخت ول. ځینې معترضه میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضې زهرا مندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولې، خو تلو نیوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. معترضه میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لاره اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبانو وایند زبیرالله مجاهد، د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایند عبدالنافی ټکور او د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو وایند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د ته پوهنځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلینو هم ونډه اخیستې وه او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کوله.
ډېره زیاته مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن یې په کابل کې د لاریونونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو دا پریکړه غندلې او له طالبانو غوښتې دي چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج د فیری کیرن ډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبه په ورځ نوښته پوهنتونونو ته د ښځینه او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصولینو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې د پریکړه غندلې او له طالبانو حقوقي چې لخپلې دي پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلې دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عامه ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیايي. اغل ډیکر د طالبانو دغه پریکړه په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصولینو یووالی ستایلی او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان مېرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان مېرمنو په وړاندې توپیري چلند بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې آیا یوازې د لمو ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که ملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کیږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولای شي له طالبانو سره مشترکاً کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونو له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لار لري او هر حل لار موږ نشو کولای چې له تقبیه او سانسور د نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تر اوسه مسؤلانه حکومت نه لري او تر اوسه منل شوي نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغسې ځینې مسایل او دغسې ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو نورمونونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم، یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړی شو د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخلي په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا ده، البته طالب چارواکو ته دا په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغوی ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو له دې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی یې په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کیږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کیږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کیږي؟
حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې اغه ټوله حکومت دی، حکومت ټوله مخه یوازې خځې وسیږي. نو کدو یوازې د خځو لپاره د حکومتولۍ خستوي او مخه د دوی د خځو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي. افغانستان کې خځو ته خو په هر برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. کچېری ټولنه نیمه برخه فعال شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې د حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین ارسلا او چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوي امرخیل سره د پانتونو د بندیدو په حق له خبرې کولې. هم دې موضوع ته تم کیګو کابل کې د استوماتولوژي یا غاخونو طبي او محصله وای د دوی د روستي سمستر آزموینه وخت طالبانو پرون دغه امتحان ته اجازه ورنکړه. نو مولي چې خپل نوم نه خې په جوړغونی غږ ازادې راډیو ته ویل چې هله لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی دغه هله نیمګړی پرې نه کړي. دغه محصله سره اسد الدین خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې تری پختلې دي چې د پانتونونو د ځندېدو پرې کړې څومره د اغیزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري او نه داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو، مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي اسو. نو کله چې حدیث مونږ ته وایي، قرآن مونږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم عدالت طرف موږ ته راکړل شوی دی دوی موږ بېرته اخلي. موږ ګناه څه کړی دی که دوی وایي چې حجاب وکړه حجاب مو وکړه.
ډېره مننه، خبرې مو هم د درک ور دي او دا چې ستاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکوو، احساسوې. څومره سخت ده چې په آخري سمستر کې چې د فراغت هیله ولري دغه هیله هم درنه واخیستل شي، حداقل په نږدې راتلونکي کې څرک هم معلوم نه وي. ستاسو په انتونون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مو خلاص ول؟
زمونږ اخیری امتحان و
نو ستاسو امتحان بیانن پاتې شو؟ د پانتون لخوا څه ژمنه درنه کول؟ څه ځکه یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمونږ پوهنتون لاړو تر اوسه یې خبره ورسوله چې نوی امتحان اخلو. هغه تاسو کوم مثبت خبر نه درغلی چې مونږ هغې ته هیلمن کي
د پوهنتون محصله وه چې پرون له زده کړو محروم شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد چې بر سره په سټډیو کې ده د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې وادي د روسي پر ضد په جګړه بوخته په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې د اوکراین لپاره له ټوپ پرته به خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسي له پوځیانو سره چې په شو وسلو سمبال دي جګړه وګټي. خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالی مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسۍ د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزي ډول ماشرنګ جامپر او پتلون په تن کې وو په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودیمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کیږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېرې مننه کور مودان احمد چیبر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز ګڼو رسپانو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې تر ثانیه امر پورې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشانو د اعتدال لاره پریښې ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د تر پښو لاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله. رسپانه وړاندې لیکي د دې سربېره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیشندلو لپاره یې کوي. ورسپانه بیا لیکي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتې دي چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هرالد ورسپانه د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د وروستي برید په سترګه کتلې دي. ورسپانه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته اشاره کوي چې تر 1450 ورځې ډېرې وشوې چې دا مکتبونه بند دي. میامی هرالد د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسه کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي چې له کار د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر 1 میلیارد ډالر پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې پر ورځ وویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هرالد په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په خبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخیستې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل دي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندېدل د طالبانو له لوري د وی بلشمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان دي د نړیوالې ټولنې د مشروعیت تمه تر هغه نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوی دی چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا واقعونه وي. ګارډین رسپانه لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو پریکړه تر دریو میاشتو لږه موده وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. رسپانه بیا لیکي چې د طالبانو د پریکړې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختري اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړه او محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له یو کال او شپږو میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نه شوی کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1 دېرشمې خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومیږي او یا به بېرته خپل هیواد ته ستنیږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمېر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وو غړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بای لوړی شوی د غړو بای چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسایو زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیونه افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شوي او شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بې ځایه شوي دي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکي په وینا د افغانستان نیمایي نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې میلیونونه له لوږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنجشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغیدو چارې پیل شوې. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخیدو او اساسي ډول جوړېدو چارې پرون رسمن پیل شوې دي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چارې پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پر 10 میلیونه ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پر راځي نن د یوې پټې په پرې کولو سره چارې رسمان پیل شوې. د یادلاري د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې د ټولګټو وزارت حقوقي مشاور مولوی آغا جان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی یې 50 کیلومتره او بری 9 متره دی. په پخه او اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او د نوي پلچکه او کازویګانی یا واشونه چې ورته وایي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. ان شاء الله د 2 میاشتو په موده کې به په پخه او اساسي ډول باندې رغول کیږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤول حکیم الله افغان ویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد یې د ټولګټو چارو وزارت سره کړی او د یاد وزارت له لوري ورته پیسې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چتمو د وړاندې د یادې ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لارې د رغېدو چارې هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کیږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړیږي چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعاً چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تالې دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې واورېدل ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوې او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټول پات سود د تاسو راو د دولت څخه یا د مرات څخه د هیله کوم چې بلته مشتم اجازه را کړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو زک شي. په ټولنه کې شزه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازی خپل ځان مخته یوسي، او په یو کور کې یو شزه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي، زک شي شزه په یو لا زنګو زنګوي او په بل لاز نری زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه درته د نوربسته پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د امریکا اروپای ټولنې او د یولو سه هوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې د خزو پرمخت پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له خوا خبرې شوه د اعلامیه کې ویل شوې دي چې د افغان نجونو خزو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپای ټولنې له لوري د طالبانو دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جرمني، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د زندولو پریکړه ته نړیوالو خبرګونونه پرخ شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې پورس په مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یاستولې و ویلي دي چې د کابینې د پریکړه په اساس ټولو د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنۍ او ثانوي زده کړو منع کړې وې. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لوخه د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبان افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د خزو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولای د خلکو د اجماع وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د خزو د زده کړې او کار سنځ د مایوسي وړ او هغه په وشتمه پیړۍ کې د جنسیتی تبعیض یو ښکارا نخ بللیده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چارو په ډله کې دی چې په روسي او نکرریو کې د بسیج ملشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورن کسانو د سیه پشپګورزو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نمړی سر کې د محکمې په دوسی کې نو خو د هغې ملګرو ازادي رادیو فردا څنګه ته د دسمبر په شلم مول شوی نو وړي د محکمې ورستې غونډې ته بیول شوی او پیدا محکوم شوی دی. د دوی په خبره د نوومبر په 15 په خپل کور کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهرو کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې پیل شوی په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته د اعدام سزا وي اورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالي او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسۍ پانګونه ده. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکو بدرګه کول وویل د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبنلري خوراډي ورکړه چې هیواد به روسیې ته تسلیم نشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډار دې هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلی دی راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلی و چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړي و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی و. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دي ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دي ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته یې د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکو مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوال ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشري وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوذ د محکمو کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوذ چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم ویلي دي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسیز راهسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ شینکی کړو خیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر شبنم صالحي، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي او خبرياله او د حقوقو فعال نجيبه ايوبي پر دې موضوع باندې را سره خبري کوي. په لومړي سر کې کډوخیل سپ تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دې په امده د خزو د محدودولو د پاره د خزو د ټول انساني ژوند څخه محروم کول یا لری ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کیدای شي دا به له د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراعات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیل کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیمې درته راوسته، اوس هغه خو د ماینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې ځکه چې همدارقم فکر کوي او دا جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په هغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادانې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستې وسیله دا 15-14 میاسې په همدغه رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر هم بیا د ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنې ته لبای کوي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خوشري نظام هغه کې او د خوشري نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بنده شي. همدارنګه پاکستان تم چې دوی غواړي هغه خپل هغه په اصلاح اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولري، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټولو انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي او هغه بدبختي به هغه وخت په اصلاح ګارنټي کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري دی او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د
مننه کړو
چې د
بلی زبر ته تاسو راځم کړو خیل صاحب. صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده، دا د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د شپاړس میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول کدا پښتنه وکم، ولې داسې پریکړې کوي چې خلک قرباني خوبدي کیږي؟
سلام تاسو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کوخیل خېټ کې د اشاره او پزم ته ډېر بریده پوری ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوه سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د خزي زاد د خزي وجود نه فیده، اصلا طالبان له خزو سره د خزي له جنس سره اساسیت لري او هغه د فتنه په توګه مني. که تاسو بیلابل روایتونه دی وګورئ، دی په نظر باندې خزه فتنه ده او دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دای سي دا بخیل دي. خاطر سی نارینه او تر سالمه ټولنه ولرو د خزي غږ باید په ستر کې، د خزي رفتامت باید په ستر کې، خزه به له ضرورت نه شد ضرورت نه کورونه او خزه هغه څوک دي چې د کور په چار دیوالې کې. نو دا طالبان ټول هغه فلسفه ده ولا بل هغه کې سیاسي تراول تر ډیره بوري پوری شواهد او اثر ده کړی چې د طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي استفاده کې لغه وخت نشي دی د سیاست دګر تراغل دی کدا نه دی مثال نه راوګور دی دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبان ته حد کړی د خزو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې بیا بیا د دې سره په مرکو په ویناو کې وکتل شي دی ول مو به د خزو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدل ک او خپل غ اصلي چیرې بیرته راوسته واغه ټول غ په اصلاله بیګران چې دی په دته رڅو کلو کې لابي کول طالبان بدل سوی دی دغه پر مخ هم یو کلک سفیر ورک په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلیدونکی نه ده که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کیږي لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګ کړ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسول ټول ملغا اعلان کړ د ښځو سیاسي ګډون ټولنیز ګډون د کار حق د تحصیل حق د وار په وار ځینې وخت یو د پانتون ته د تک حق چې بیلابیل محدودیتونه چې هر ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول او باد لغه په یو بل باندې باندې جون له درس ګرځول او زرتوري کول دا کار پاتو چې دا اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د خزو د حقوق پر تابوت باندې وواه اگر چې دا زه ډیر له دې تصمیم نه ډیر زیاته فیصله شاکم نه په دې خاطر چې کوم په طبيعي شکل باندې وځي دغه دوام کړي روسل دروسل ور کول نو نور څوک نه درلودن جون چې راځي کانکور از مینه امتحان ورکه او بیا پانتون ته ولاشته دي خاطر سي دي سنوي ذکر دي جون دو پاره بندي کړي ياده تدريجي مرګ وسلاول روان ول په دي ډول هدا خپل توقو داسې نه کېد شي په سړو سیمو کې یو ياد وي از مینه دي جون پاتې دي او په ګرم سيرم کې هم د جون سمسترونه په نیمای کې دي او په دیمای کې داسې فیصله ورکول نو دغه غصه شته د تاسې شرور ته کوي واځي دغه خاروي تړاو خاروي په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او لکوټین دي علما او یو هيئت راځي کندهار ته د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاس چې دیځي دا فیصله راځي یو ځل محکم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهری راول ورسته دوه ورځې دی لټګ نو ورسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشن کی او په غوانی عمل کې یو الزواهری وجل کی یو غټول مسله بیا د پاکستان یو وفر د حیات راځي کندهار ته دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل تر سره کی دا پریکړه په هغه ورسته دا تصمیم نیول کی چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځنګړی استاذ د افغانستان لپاره د طالبانو وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی لبلې خو د بلاول بوټو خبرې هم کته شو اوري په دروسی کې نیویار کې هغه به اثر نه ایسلته ویلی اوس د طالبان باره کې د خبرې کړي نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې ووازي خبره د شکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لذات سره اساسیت لري دویمه خبره ده چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهني دي او ابزار په توګه کوي او هر هغه وخت په دې باندې فکر کوي چې ولادي موږ د رسمي پیژندلې وخت یې پر مو باندې بندیزونه ډیر په هغه وخت کې د خزو د حقوقو مسله د یو
اکسمنه
عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال بدې ته امتیاز ورکړي او درې خبر ده چې د پاکستان اړیکې له دې سره واځي ده د خطر شي خره اوازې علائم
مننه صالحي صاحب فروزان رسولي تاسو ته هم شرف لاس وایم د تاسو واوریدل چې شبنم صالحي صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې شذ یاد کور د یاد ګور د دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژني دوی ورسره خبرو ته چمتووالی شوډلې دي په بیلابیلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی کچيري دوی په آینده کې د فشارونو لمخي او د دې لمخي چې دوی غواړي په رسمیت و پیژندل سي، کچيري آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پیژم، خو کچيري دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کی چې د هغې هغه کیفیت بنئ چې هغه زده کړه مدرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري، نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو چار دو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواښ بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، هغه ډیر چار دو ګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي، د خلکو څخه کیږي، هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکه وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي، که وزارت معرف و که تحصیلات عالی و، هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله، په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا، د دوی دا خبرې، دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنه او خپل د حقونو څخه محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه، او هغه ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، یو امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پیژو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي را، او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې وو، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولی سئ چې مایک واخلې او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولی سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا
یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي یې نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بله حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیږم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بله،
نو دغه تعریف
جان هم راغلی. بله، پښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه وایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پریکړې نه یو متاثرې، دا ډول سوی ده چې زه بېګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نسم، لکه زه دغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمسټر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل هغوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه، کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دفتن هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، له تا نه ته له لاسه ورکې، هغه څو چنده انسان ځوروي، ځکه چې تا خو لیدل چې ته یې کولی سي ترلاسه کړي. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغمل دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی، ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه. ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوې نه دی چې واضح نه دی. لومړی کال کې چې راغله، لا د ټولګي جلاس ول، تر ټولو ډیر کابل پوهنتونونو کې نجونې حجاب کول، هلته د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه، هغه په تورو کالو کې راغلې وه. د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغې خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه، په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي، سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېر هغه تغییر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبعیض په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته استادان نه ورتلل، هغه کوم چې لایق استادانو، خو استادان هغه ټول د الکانو مکتب صنفونو ته ورکړي، د نجونو صنفونو ته نه ورکړي، ډېر به بیرته وختي را رخصته ولې. نو سره له دغو ټولو تبعیضونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پوهنتون ته، سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو، پوښتنې ګرویګنې کېدلې، د سمارټ ګرځندې ټلیفونونو ور باندې بند شول، نه پیغامه
ډېره مننه،
نه پیغامه جواب ګوره، نه پیغامه بوتونه ګوره. لیکن دې هر څه سره بیا هم دوی تلې، خو بیا یې هم ور باندې بند کړه،
ډېره مننه خپلواک.
استودیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را